استوديو من است. قاسم جان خوش آمدید.
مننه تاسو ستړي مسې سحر لیوال اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم. ساعت څلور بجې سولې ایوار بیا زما او زما د تخنیکي همکار عبیدالله عبیدی سلامونه او نیکې هیلې ومني. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو باندې راپورونه او خبرونه لرو. په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو وزانو د پلټنې پروګرام هم له یاده مباسي. خو په راپورونو کې به دا واورئ چې تمه کېږي سبا د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سعودي عربستان ته سفر وکړي. خو تر هغه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې روسیې د امریکا پر متحده ایالاتونو د غصب خطر چې د سایبری حملو د ادعاو پر سر بې ساري ګواښونه بلل سوي انتقاد وکړ. د هموري چې د ترکیې ملاتړو یاغیانو د سوریې دبق شرچی سمبولیک اهمیت لري د اسلامي دولت له ډلې نیولې دی. خو لومړی د افغانستان روسي خبرونه له محمد حدیث پردیس نه.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغان حکومت اجرایي رئیس با سبا په یو رسمي تریورزنی سفر سعودي عربستان ته ولاړ شي. د ارګمانی ویل دی وروسته هیڅ دولتي ادارې حق نه لري چې معلومات له رسنیو او خلکو پټ کړي. او د فاریاب ولی سید انور سادات وای د غورماچ ولسوالۍ له طالبانو نیولې ده. دا هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت اجرایي رئیس با سبا په یو رسمي درې ورځنی سفر سعودي عربستان ته ولاړ شي. د اجرایي رئیس د ویان مرستیال امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلي عبدالله سره به د یو شمیر وزیرانو سربیره یو ویشت ملي سوداګر هم په دغه سفر کې مل وي. امید میسم سعودي عربستان ته د اجرایي رئیس د سفر د هدف په اړه وویل:
قرار است که روی توافقنامه کار برای افغان ها سرمایه گذاری در موضوع
په پام کې چې اجرایی رئیس په دا سفر کې هلته د افغان کارګرانو د توافق د انرژي په برخه کې د پانګونې د سولې او تحصیلي بورسونو په برخه کې بحثونه وکړي.
ټاکل شوی اجرایی رئیس د سعودي عربستان له سفر وروسته پاکستان ته هم سفر وکړي. خو د اجرایی رئیس د ویان مرسیال دغه سفر په اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د ارګمانی ویل دی وروسته هیڅ دولتي اداره حق نه لري چې معلومات له رسنیو او خلکو پټ کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخانسوري نن په کابل کې وی خبري ناسته ویل چې ولسمشر غنی اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې فرمان صادر کړي او ټول دولتي ادارې دغه فرمان پر پلي کولو مکلف دي.
سر از امروز با صراحت دو کی ذکر شده که آزادی مکمل دارن، هیچ گونه دادن معلومات باید اجتناب نکنن و همکار هستن ان شاء الله که دو بخش امانگی و تعهد کلی ان شاء الله موجود است.
اطلاعات و تا د لاسرسی په برخه کې د ولسمشر دغه فرمان و مادی لري چې لمخې د ټولو دولتي ادارو ویندویان د قانون لمخې اړ دي چې معلومات د رسنیو او د عامه خلکو په واک کې ورکړي. په ورته وخت کې د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نای مشر صدیق الله توحیدی د ولسمشر دغه فرمان د اطلاع رسونې په برخه کې خورا ګټور ګام بولي. او وروستی کورنۍ خبر د فاریاب ولی سید انور سادات وای د غورماچ ولسوالۍ له طالبانو نیولې ده. خغلی سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې یاد ولسوالۍ نن سهار د افغان ځواکونو لاسته ورغلې. نوموړی وای دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې 150 طالبان وژل شوي او په ورته وخت کې د جنرال دوستم د خاص ګارد شپږ تنه هم وژل شوي دي. د فاریاب والی دا کوي چې په وژل شو وسلوال مخالفینو کې بهرني وګړي هم شته. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا هم د غورماچ ولسوالۍ مرکز د طالبانو په ولکه کې دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې بشپړ جزئیات اوریدلی شئ. د افغانستان خبرونه همدومره او بهرني خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د نړۍ د پنځو هیوادونو د ډلې یا بریکس مشرانو چې اقتصادونه یې د پیاوړي کېدو په حال کې دي نن د هند په جنوب لویدیز ګوا ښار کې خپله کلنۍ سرمشریزه هم پرانستله. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان ویکاس سوارو په ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د برازیل، روسیې، چین او جنوبي افریقا ولسمشرانو ته په خپله پرانیستونکې وینا کې وویل چې تروریزم، سولې، امنیت او پرمختګ له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. د مودي له قوله ویل شوي چې ویلي دي په خواشنۍ سره چې د دغه تروریزم اصلي زاله د هند ګاونډی چې ښکاره اشاره پاکستان ته ده. نوی ډیلی اسلام آباد په لانجمن کشمیر کې د سخت دریځو ډلو په ملاتړ او دغه راز د هند نورو برخو ته د شخړو د ترسره کولو لپاره د سخت دریځو په استولو تورن کړی دی. پاکستان بیا دغه ادعاوې رد کړې دي. د شنبې په ورځ روسیا او هند د څو دوه اړخیزو غونډو په ترڅ کې د انرژۍ او دفاعي چارو په برخه کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت څو تړونونه لاسلیک کړل. د بریکس ډله د نړۍ د نفوسو نږدې نیمایي او د نړۍ د اقتصاد درېیمه برخه تشکیلوي. ایران وایي د دوشنبې له ورځې به د تیلو او اومه ګازو د یو شمیر پروژو لپاره د داوطلبۍ غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو لړۍ پیل کړي. دا هیواد هیله مند چې له کلونو بندیزونو وروسته د انرژۍ په سکتور کې بیرته بهرنۍ پانګونه راجذب کړي. د ایران د تیلو ملي کمپنۍ وویل هغه کمپنۍ چې غواړي په داوطلبۍ کې ګډون وکړي خپل ټول اسناد باید د نومبر تر 19 پورې وروسپاري او د ګټونکو کمپنیو فهرست به په دسمبر میاشت کې خپور شي. دغه اعلان د دې څرګندونه کوي چې ایران د هغو اقتصادي بندیزونو له لرې کېدو وروسته چې د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په خاطر لویدیځ قدرتونو پر تهران لګولي وو په تېره جنوري کې لرې شول، هڅه کوي چې خپل د انرژۍ صنعت ته بیرته وده ورکړي. ایران چې د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو سازمان اوپک غړی دی، هڅه کوي چې د اومه تیلو تولید د بندیزونو تر لګول کېدو مخکې کچې ته چې د ورځې 4 میلیون بیرل وه تیلو ورسوي. د ترکیې ملاتړو یاغیانو د سوریې دابق ښار چې سمبولیک اهمیت لري د اسلامي دولت له ډلې نیولی دی. د سوریې د بشري حقونو ډلې چې دفتر یې په بریتانیا کې دی، د یکشنبې په ورځ وویل چې یاغیانو د ترکیې د جنګي الوتکو او توپونو پر ملتیا دابق ښار وروسته له هغې ونیو چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځې له سیمې ووتل. یاغیانو هم ویلي چې د سختو جګړو په نتیجه کې دابق بیرته له داعش ډلې نیولی دی. دابق چې د ترکیې د پولې په شاوخوا 10 کیلومتره کې پروت دی، د 2014 میلادي کال په اګوست میاشت کې پرې داعش خپله ولکه ټینګه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن لندن ته ځي چې د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه د واشنگټن له اروپایي متحدینو سره خبرې وکړي. کیری به د سویس له خبرو وروسته چې دغه 15 کلن کړکیچ د بیلابیلو لورو ملاتړو هیوادونو پکې ګډون کړی و، خپلو بریتانوي، فرانسوي او جرمني سیالانو ته د دغو خبرو په اړه معلومات ورکړي. د اکتوبر په 15 د سویس په لوزان کې کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د سعودي عربستان، قطر، ایران، عراق، اردن، مصر او ترکیې له لوړ پوړو ډیپلوماتانو سره وکتل. روسیې د امریکا پر متحدو ایالاتونو د هغه څه په خاطر چې د سایبري حملو د داو پر سر بېساري ګواښونه بلل شوي انتقاد وکړ. موسکو دغه انتقاد وروسته له هغې کوي چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له NBC تلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه وویل متحده ایالات به د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو د روسیې د نفوذ د هڅو په وړاندې چې د ایمیلونو د حق کولو له لارې کوي ځواب ووایي او دغه پیغام د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ورکوي. موږ دا پیغام ورکوو، موږ ولتیا لرو چې دا کار وکړو او دغه پیغام به واستول شي. دی به پوه شي او وخت به هم موږ هغو شرایطو ته په پام سره ټاکو چې د دې کار اغیز ډیر زیات وي. د روسیې ریانو وستي خبري آژانس د کرملن د ویان دیمیتری پیسکوپ له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي موسکو ته او زموږ د دولت مشرتابه ته دغه ګواښونه بې ساري ځکه دي چې هغه د امریکا د مرستیال ولسمشر په سطحه مطرح شوي دي. پیسکوپ دغه راز وویل دغه تهاجم هغه کرښې ته په پام سره چې نه اټکل کیږي موږ باید د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره اقدامات وکړو چې د خطرونو مخه ونیسو. د امریکا حکومت د موسکو پر خلاف د احتمالي سایبری حملو ته تیاری نیسي. د متحدو ایالاتونو استخباراتي مامورینو NBC تلویزیون ته وویل چې دا بریدونه د متحدو ایالاتونو په انتخاباتو کې د لاسوهنې د هڅې د ادعا په اړه د روسیې د بریدونو په ځواب کې کیږي. د امریکایي خبری رسنۍ د امریکا د استخباراتي مامورینو چې نمونه نه دي یاد شوي له قوله وویل د امریکا مرکزي استخباراتي اداره یا CIA د موسکو خلاف د سایبری حملو لپاره ولسمشر باراک اوباما ته 2 انتخابونه چمتو کړي دي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګرید په کچه اټکل شوې. په کابل کې به اسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 11. په هرات کې به اسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 12. په کندهار کې به اسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 12. په غزنی کې به اسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 2. په بامیان کې به اسمان وریځ وي، تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي، تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 14. په جلال آباد کې به اسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 33 او ټیټه 40. په بدخشان کې به اسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه منفي 4. او په ګردیز کې به هم اسمان صافي دي، تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 4.
له خپل همکارانو په مننه چې د افغانستان او نړۍ وروستي خبرونه او د غرض افغانستان د څولو شهرونو د هوا د حالات او اټکل وړاندې کړ. وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوعاتو په تفصیل اوریدلای شئ. شاکل سوید حکومت اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سبا د یوه پلاوی په مشرۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي. په دې سفر کې کوم اجنډا تعقیبیږي؟
دوی توافقنامه کار برای افغانها، سرمایه گذاری در مورد انرژی، صلح، تعلیم، تربیت، های تحصیلی قرار است صحبت شود.
د ښاغلي عبدالله د سفر جزئیات په همدې خبرونه کې درکوو. د افغانستان د ژغورنې په نوم ملي خوځښت په ولایتونو کې د ناامنۍ پراختیا د امنیتي ځواکونو د بې کفایتۍ پایله ګڼي. په دې اړه هم راپور لرو. د هماورې چې تمه کېږي نن ولسمشر د سولې د هوکړه لیک د تطبیق لپاره د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا د ګډې کمیټې د جوړېدو په اړه فرمان لاسلیک کړي.
د فرمان صدرولو کې خاص مشکلات نشته، دي ممکن ده چې نن دغه فرمان لاسلیک شي.
د وخت په صورت کې نور مسایل هم څېړو. په نړیوالو موضوعاتو کې دا وری چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری په لندن کې د سودا سوری پر کورونی جګړې د واشنگتن له اروپای متحدانو سره خبرې وکړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکوسو ځانو د پلټنې پروګرام هم له یاده مباسي. ساعت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او نږدې دولس دقیقې کېدونکې دي. اوس هم راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي ټاکل سوی ډاکټر عبدالله عبدالله سبا د یوه افغان پلاوي په مشرۍ سعودي عربستان ته سفر وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال وایند امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوي به د عربستان له چارواکو سره په بېلابېلو دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان سعودي عربستان ته د عبدالله عبدالله سفر او د سولې په اړه د هغه هیواد له چارواکو سره د افغان پلاوي خبرې ګټورې بولي. جزئیات د رحمت الله افغان په دې راپور کې.
د افغان حکومت اجرائی ریاست وایي د اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ سعودي عربستان ته د افغان پلاوي په سفر کې به له سعودي چارواکو سره د سولې، د افغان کارګرانو د ستونزو او یو شمیر نورو مهمو مسایلو په اړه بحث او خبرې وسي. د اجرائی ریاست مرستیال ویان امید میسم د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوی چې عبدالله عبدالله د یو لوړ پوړي افغان پلاوي په مشرۍ چې د کابینې یو شمیر وزیران او یو شمیر افغان سوداګر پکې شامل دي د دوشنبه په په یو رسمي درې ورځني سفر سعودي عربستان ته ولاړ سي.
قرار است کې روی توافقنامه کار برای افغانها
ټاکل سوی افغان کارګرانو ته د کار د ورکړې په توافق لیک د انرژي په برخه کې د پانګې چونې، سولې، شونې او روزنې، تحصیلي بورسونو، د افغاني کارګرانو د ستونزو د حل په اړه توافق چې په پاکستاني پاسپورتونو عربستان کې کارونه کوي د دوی د پاسپورتونو د بدلون په اړه خبري وسي.
هغلې میسم زیاتوي چې له عبدالله عبدالله سره به په دې سفر کې د عدلي پوهنې، سوداګرۍ، حج او اوقافو، د لوړو زده کړو، کار او ټولنیزو چارو وزیران، یو کس افغان سوداګر، د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور، د عالمانو شورا رئیس او د سولې د عالی شورا مرستیال هم ملګرتیا کوي. د اجرائی ریاست چارواکي وایي چې له دغه سفر څخه یو میاشت وروسته به ډاکټر عبدالله عبدالله پاکستان ته هم رسمي سفر ولري. پاکستان ته د افغانستان د اجرائی رئیس عبدالله عبدالله سفر باید شاوخوا شپږ میاشتې مخکې ترسره شوی وای، خو د روان کال دوري میاشتې په یو دیرشمه نیټه په کابل کې د مهمو شخصیتونو د محافظت پر دفتر د مخالفو وسلوالو تر خونړۍ برید وروسته افغان لوري دا سفر وځنډاوه. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان د سیمې هیوادونو ته د افغان لوړ پوړي چارواکو سفرونه ګټور بولي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صفای وایي
مهم دی ولې چې سعودي عربستان پاکستان سره هم نږدې ده، که وغواړي د سولې په باره کې ګامونه واخلي، قدمونه واخلي، کیدای شي طالبانو ته هم یو اشاره ورسوي او هغه تاثیر لاندې راشي او لاره د مذاکراتو دا د افغانستان د دولت سره او د خلکو سره شروع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پخواني ولسمشر حامد کرزي زیاتې هڅې وکړې چې د سعودي عربستان له نفوذ نه په استفادې په پاکستان فشار راوړي څو وسلوال طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي، خو هڅو یې کومه ښکاره نتیجه ورنه کړه. ښاغلی ودیر صفای وایي که په رښتیا هم سعودي عربستان غواړي، نو د پاکستان د حکومت په اشاره وسلوال طالبان له افغان حکومت سره سولې ته چمتو کولای شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
و مردل چې ټاکل سوی سبا د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سعودي عربستان ته سفر وکړي. د ښاغلی عبدالله د سفر په اجنډا کې یوه مسله هم له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو څرنګوالی دی. افغان حکومت په دې وروستۍ کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له ډلې سره د سولې هوکړه لاسلیک کړه. اوس د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی یو غړی وایي چې ممکن نن ولسمشر د سولې د هوکړه لیک د تطبیق په هدف د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا د ګډې کمیټې د جوړېدو په اړه فرمان لاسلیک کړي. عتیق الله صافی چې د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی غړی دی، نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه فرمان لاسلیک کېدل به د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک د عملي کېدو کارونه چټک کړي. په دې اړه به بیا هم له رحمت الله افغان څخه جزئیات واورو.
که څه هم د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک لاسلیک کېدو نږدې شل ورځې تیریږي، خو لا هم د دواړو لورو د ګډې کمیټې کارونه نه دي پیل سوي. حزب اسلامي وایي چې حکومت دوی ته ژمنه ورکړې چې د یک شنبې په ورځ به ولسمشر د کمیټې د جوړېدو په اړه یو فرمان صادر کړي. د حزب اسلامي د مرکچی پلاوي غړي عتیق الله صافی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د فرمان د صدرولو کې خاص مشکلات نشته، ځینې مشکلات چې پیښونه ده
د روان کال د میزان میاشتې په اتمه د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک سو چې له مخې به یې حزب اسلامي له جګړې لاس اخلي او حکومت به یې په بدل کې په حزب اسلامي باندې لګېدلي نړیوال بندیزونه لرې کوي. د دغه توافق د لاسلیک کېدو لپاره اړتیا ده چې د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ یوه ګډه کمیټه جوړه سي. که څه هم د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري د کمیټې د جوړېدو د وخت په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د کمیټې د جوړېدو په اړه به ډېر ژر د ولسمشر له لورې یو فرمان لاسلیک سي.
فرمان چې کوم مشترکه کمیټه باید اجلاس د حزب اسلامي او د شورا اصول لپاره پر محتوا باندې کار جریان لري، پروسس کړه او په دې نږدې راتلونکي به نهایي سي او د ولسمشر لخوا به امضا.
د افغان حکومت چارواکي وایي د سولې د تفاهم لیک هغه مواد چې د فرمان لاسلیک کېدو ته اړتیا نه لري له دې وړاندې اجرایي بڼه خپله کړي، خو د دوی په وینا د دغه فرمان په لاسلیک کېدو سره به د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د تفاهم لیک د تطبیق عملي کارونه پیل سي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ل ازادي رادیو څخه د مازیګر یو ساته پښتو خبرونه اوري. اوس هم د راپورونو دوام. د افغانستان د ژغورنې په نوم ملي خوځښت د افغانستان له حکومت غواړي چې هغه امنیتي ځواکونه چې په نامنیو او د ولسوالیو په سقوط کې لاس درلودی تر عدلي او قضایي پلټنو لاندې ونیسي. د افغانستان د دفاع وزارت به ډاډ ورکوي چې که هر امنیتي مسؤول په خپله دنده کې ناغېړي وکړي، د کشفي ارګانونو لخوا په نښه او د قانون منګولو ته به وسپارل سي. محمد واصل وسال پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د افغانستان د ژغورنې په نوم ملي خوځښت په یو شمېر ولایتونو کې د نامنیو په زیاتوالي د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې په لوړو امنیتي پوسټونو کې د بې کفایت او فاسدو کسانو ګمارل د دې لامل شوي چې په هیواد کې د خلکو امنیت له ګواښ سره مخ شي. د دغه خوځښت غړو د یک شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره له حکومت او غوښتل چې هغه امنیتي ځواکونه چې په نامنیو او د ولسوالیو په سقوط کې لاس لري تر عدلي او قضایي پلټنو لاندې ونیسي. د افغانستان د ژغورنې ملي خوځښت د انسجام د عالي شورا رئیس آصف بکتاش دغه اعلامیه ولوسته چې په یوې برخه کې داسې راغلی:
شورای عالی انسجام حرکت ملی نجات افغانستان
د افغانستان د ژغورنې ملي خوځښت د انسجام عالي شورا د حکومت له لوړپوړو چارواکو او دولت څخه غوښتنه کوي چې هغو امنیتي کسانو چې په ولایتونو کې خپلې دندې په سمه توګه سرته نه دي رسولي او یا هم د ولسوالۍ په سقوط کې لاس درلود تر جدي پلټنو لاندې ونیسي.
خغری بکتاش له حکومت د هم وغوښتل چې حکومتي ادارې د فاسد عناصرو پردیو استخباراتي کړیو او مافیایي ډلو پورې له تړلو کسانو څخه پاکې کړي. د افغانستان د ژغورنې ملي خوځښت په امنیتي ارګانونو کې د سیاسي ډلو د نفوذ او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو له موجودیت څخه هم اندېښنه څرګنده کړه. دغه اندېښنې په یو شمېر ولایتونو کې په ځانګړي ډول کندوز، فراه، هلمند، بغلان او روزګان کې د وروستیو نامنیو له زیاتوالي وروسته څرګندېږي چې په پایله کې سلګونه کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ شوي. لا دې وړاندې هم یو شمېر قومي مشرانو، مدني فعالانو او د ملي شورا غړو د ولایتونو د امنیت د خرابوالي لامل په ولایتونو کې د امنیتي مسؤلینو بې کفایتي او په دندو کې ناغېړي یاده کړې وه. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان وایي که هر امنیتي مسؤول کس په خپله دنده کې ناغېړي او یا هم خیانت وکړي، د کشفي ارګانونو لخوا به په نښه او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
ګورئ، موږ په وسلوال پوځ کې د کشف او استخباراتو د تفتیش ارګانونه لرو. که هر څوک غفلت وکړي یا خدا نخواسته خیانت وکړي یا مثلا داسې یو کار وکړي چې هغه د اصول سره، د اصولنامې سره، د تعلیمنامې سره، د اساسي قانون سره برابر نه وي، هغه خلک د څارنوالۍ لخوا نه عدلي ارګانونو ته معرفي کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ژغورنې خوځښت دا خبرداری هم ورکړ که چیرې په ولایتونو کې نامنیو ته پاملرنه ونه شي، نو خلک به له یو لوی ناورین سره مخ شي چې بیا به یې مسؤلیت د حکومت په غاړه وي. محمد واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ومرودل چې د افغانستان د ژغورنې په نوم ملي خوځښت له حکومت غواړي تر څو هغه امنیتي مسؤولین چې په خپلو دندو کې ناغېړي کړې وي عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. د افغانستان په ځینو سیمو کې د نامنۍ زیاتوالی هغه مسله ده چې د کابل چاپ ورځپاڼو هم په نننیو ګڼو کې ورباندې لیکنې کړې دي. دغو ورځپاڼو ته د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان کتنه کړې او لنډیز یې اوروي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو موضوعاتو ترڅنګ بیا هم تر ډېره په امنیتي مسایلو لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې د ولسمشر د لومړي مرستیال له قوله لیکلي، یو شمېر کورنۍ او بهرنۍ کړۍ د هیواد شمال ته د 2500 داعش جنګیالیو د لیږد هڅه کوي. وړاندې په مطلب کې راغلي د چچنیا، ازبکستان او تاجکستان سلګونه اوسېدونکي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي، هڅه کوي چې د راتلونکي کال تر ورې میاشتې پورې ځانونه د افغانستان شمال ته ورسوي. ویسا لیکي ځینې لوریو له څو کلونو راهیسې شمال ته د داعش پروژې د غزو ولو پاړه د خطر یادونه کړي، خو عبدالرشید دوستم پر اوس اعتراف کوي. دنیا ورځپاڼې په خپل سره مقاله کې لیکلي که دغه پروژه په رښتیا هم په افغانستان کې عملي سي، د لیکوال په باور نو ممکن د افغانستان وضعیت د سوریې او منځني ختیځ په څیر تر دې زیات پیچلی سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي طالبان هم باید پوه سي چې که چیرته داعش قوت نیسي، د دوی جګړه ایز رول هم کمیږي. د دنیا لیکوال په وسلوالو طالبانو غږ کوي چې د افغان دولت د سولې له پروګرام سره یو ځای سي. سرنوشت ورځپاڼې لیکلي دا لومړی ځل دی چې د حکومت یو جګپړی چارواکی په خپلو څرګندونو کې د داعش ډله په افغانستان کې بهرنۍ پروژه بولي. سرنوشت لیکي روسیه او ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف له وسلوالو طالبانو سره نږدې اړیکې لري. سرخط ورځپاڼې په یو مطلب کې پوښتنه کړې جنګ له خبرداری سره سره ولې مدیریت نسو. د لیکوال په باور دا سمه ده چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګمارنه کې د سیاسینو لاسوهنې د بدبختی اصلي سرچینه ده، خو ولې د لسوهنې بنده نسوي. د مطلب لیکوال سپارښتنه کوي د هر خطر تر پیښېدو وړاندې د هغه د خونسا کېدو تابیا باید ونیول سي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلان وایي چې په هیواد کې 40% کسان د خوړو خوندیتوب نه لري. د دغه وزارت ویاند لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان تر ډیره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي. جزئیات د مرزي احمدزی په راپور کې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلان وایي چې په هیواد کې ناامنۍ، وزګارتیا، اقلیمي بدلون او اقتصادي رکود د هغه لاملونه دي چې لامل یو شمېر زیات کسان په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب نه لري. دغه وزارت وین لطف الله راشد یک شمې پورز ازادي رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو سازمان د راپور لمخې د تیر کال په پرتله په هیواد کې 1% د خوړو نه خوندیتوب زیات شوی دی. ښاغلی راشد په دې اړه ویل
په اساس آماری که سازمان ملل متحد
د هغو ارقامو لمخې چې د ملګرو ملتونو سازمان سمو د مخ کې خبره کړل، په افغانستان کې 40% کسان د خوړو خوندیتوب نه لري چې لوی لامل اقتصادي رکود دی.
د ښاغلی راشد په خبره افغانستان هر کال 1.221 میلیونه متریک ټنه وارداتي غنم او ترتیا لري چې له قزاقستان او ترکمنستان افغانستان ته واردېږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی مسؤلان وایي چې د 2014 کال د سروې له مخې په افغانستان کې 6.5% کسان په بېوزلۍ کې دي. د دغه سازمان وایان وحیدالله امانی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې دغه کسان تر ډېره حده په بدخشان، غور، نورستان او پکتیکا کې ژوند کوي.
د احصایې مرکزي ادارې 2014 کال ارقام دي چې موږ په اختیار کې دي. واقع کې ښایي چې 33% خلک افغانستان کې د خوړو
د نوموړي په خبره په ټول افغانستان کې 9 میلیونه کسان د خوړو خوندیتوب نه لري. د خوړو نړیوال سازمان په پام کې لري چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د 3.6 میلیونو هغو کسانو سره چې خوراکي خوندیتوب نه لري مرسته وکړي. د اکتوبر 14 نیټه د خوړو د نړیوالې ورځې سره برابره ده چې هر کال په نړۍ کې نمانځل کیږي. په ورته وخت کې د کرنې وزارت پخواني وزیر او د ولسي جرګې د چاپیریال ساتنې او طبي سرچینو د کمیسیون غړي عبیدالله رامین نن ازادي راډیو ته ویل چې په خواشینۍ سره چې افغان حکومت روس نه د توانېدلی چې د خوړو د نه خوندیتوب مسله له نړۍ سره شریک کړي.
دنیا را متوجه می ساختیم که افغانستان ما دو تا
نړۍ مو باید دې ټکی ته متوجه کړي وای چې په افغانستان کې څومره کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او بل د هغه کسان چې په لومړۍ کټګورۍ کې خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري هغوی ته باید په لومړي قدم کې توجه شوی وای.
نوموړی وایي چې افغان حکومت مکلف دی سو خلکو ته د کار زمینه برابر کړي. دغه راز د خوړو د پالیسۍ نړیوال تحقیقاتي انسټیټیوټ په غراپور کې چې په 2014 میلادي کال کې د نړۍ په کچه د لوږې د اندازې په اړه شوی راغلی چې د نړۍ 500 هیوادونو له هم د لوږې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په دغو هیوادونو کې یو افغانستان دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام استازی وایي په دغه هیواد کې د لوږې د کمیدو پرمختګ د پام وړ نه دی او لاملونه یې د دوی په باور هم رواني ناامنۍ، د بیکاری ډیروالی او ناسم اقتصادي او اقلیمی شرایط دي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنا
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
په جنوب ختیځ ځون کې د برېښنا رئیس محمد آصف نیازی وایي تر راتلونکو دوه میاشتو به په پکتیا کې 15,000 کورنۍ لپاره برېښنا ورسول سي. له ښاغلي نیازی سره زموږ همکار داود تپان د مرکې په سر کې په پکتیا او شاوخوا سیمو کې د برېښنا د وضعیت په اړه پوښتلې دي.
د برېښنا وضعیت خو لکه چې وینې نورمال هغه خپله تولیدي سیستم لرو هغه تولید کېږي. خو د راتلونکي دپاره چې موږ کوم پلانونه لرو هغه د 10,000 کورو دپاره د نوې توزیع شبکې کار دی چې مراحل تقریبا 80% طی شوی دی په مرکز کې او وختمانده کار دغه دوه میاشت کې طی کېږي او انشاءالله 10,000 کورو دپاره نور نوې شبکه توسیه کېږي.
تر اوسه پورې چې تاسې کار کړی دغه 80% کوم کارونه سوي دي؟
خو سروې شوی دی، برآوردونه شوی دی او تدارکات ملي څخه خلاص دی، ارزیابي شوی دی. تنها د پیسو د منظوري لپاره د بانک جهاني ته تللی دی چې هغه د پیسو منظوري ورکړي او قراردادي خپل کارونه شروع کړي.
بانک جهاني څه وایي تر اوسه پورې ولې منظوري نه ورکوي، ولې ځنډوي؟
خو پیشنهاد ورلګل خو هغه هم د خپل دفتر مرکز شي زما په ګمان خپل مراکز سره په تماس کې دغه پیسې مدرک پیدا کړي او تخصیص ورکړي او منظوري ورکړي.
دلته په پکتیا کې کوم کارونه لومړی کارونه سی وو هغه خلاص شوی دي؟
لومړی کارونه خو موږ د خپل امکانات په ساته وو خلاص شوی دي او پات شو د ورداتي برق چې هغه کار جریان لري. اوسن په لګر کې اوس مشکل شته چې پای تکمیل شوی نه دي، لین نه غزول شوی. کنه په پکتیا کې لین غزول شوی دي، پای او ټاورونه ټول نس دي او په سبشن کې خاص جدي کار روان دي. که داسې امکانات سره وي او رزلا شول ته هغه وینه او د خلکو ته انعکاس ورکړي دوی به یو امیدواری پیدا کړي.
پکتیا مشکل په کوم ځای کې ده؟
او برق وارداتی ده چې برق وارداتی را ورسیږي ان شاء الله زموږ مشکل په پکتیا په سویه کې د پکتیا د زون په سویه حل کی
د زون په کچا
او
د زون په کچا سیال کیږي د زدران مشته ول سوالو لپاره خو ډانګی نه دی روانې سوی
خو هغه پروژه درمو پروژه ده چې نوې سروې سکل شروع شوه ده د سروې کار تمام شوه ده پرون هم یو واحد مرکز د وزارت برق راغلی وو د دې پای ځایونه پرخې یوه ته مستقل یو مسابشن په نظر کې نیول شوی ده چې د خوست او د پکتیا د زادرانشین ورونو په خاطر هغه سبشن جوړ دی او دغه برق دغه دوه زادران د سبشن تامین کیږي
دا کار به کله پیل
اوس جیران لري سروې شوی دی نن سبا راځي د ټاورو ځای تعین او په سبشن باندې کار شروع کی
د پکتیا لوړ پولیسو ودانې اوسیدونکو دوی وایي چې دوی دغه پروژه سي شخصي پروژه ده د دې ناکامۍ سره مخ ده ځکه برېښنا نه لري ډېر غټه ستونزه دي برېښنا د تاسو څه اطمینان ورکولای شي
مخکې یاد کړی چې موږ د 10000 کورو شې د پروژه هم پکې شامل ده دا فقط دغه د بودیجې منځوري دي بانک جانین رو پاسې ان شاء الله دا کار شروع کی
او تاسو تولیدي برېښنا به څنګه کی دا به دري د جنراتوري برېښنا بدري
ټکل ورداتي برق راغه جنراتوري برېښنا دريږي د انتقالات کې بل سایه ته شي ضرورت وي
په جنوب ختی زون کې د برېښنا مسول محمد اسف نیازی او ستلور نیم بجې دی یو اربع لند خبرونه لرو له نوریاس نوري نه پیواورو
د فاریاب والی د غورماچ ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې د 150 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي سید انور سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ نن سهار بیرته افغان امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو ونیوله هغه همدارز د عملیاتو په ترڅ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د خاص ګارد د شپږو غړو د وژل کېدو خبره هم وکړه په بلخ کې ماین چاودنې یو ملکی وګړی وژلې او څلور نورې ټپیان کړي د بلخ دی والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل دغه چاودنه نن غرمه مهال د بلخ په دروازه کې شوې ده جمهوری ریاست ویل دی وروسته هیڅ یو دولتي اداره حق نه لري چې معلومات له رسنیو او خلکو پټ کړي د ولسمشر اشرف غنی ویان هارون چخان سوري نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ولسمشر اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې فرمان صادر کړی او ټولې دولتي ادارې دغه فرمان په پلي کولو مکلف دي د حکومت اجرایه رئیس عبدالله سبا په یو رسمي درې ورځني سفر سعودي عربستان ته ځي د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلي عبدالله سره به د یو شمېر وزیرانو سربیره یوشت ملي سوداګر هم په دغه سفر کې ملګري وي له سعودي عربستان وروسته ښاغلی عبدالله پاکستان ته ځي د نړۍ د 15 هیوادونو د ډلې یا بریکس مشرانو چې اقتصادونه یې د پیاوړي کېدو په حال کې دي نن د هند په جنوب لویدیځ ګوا ښار کې خپله کلنۍ سرمشریزه پرانیستله ایران وایي د دوشنبې له ورځې به د تیلو او مګازو د یو شمېر پروژو لپاره د داوطلبۍ غوښتنلیکونو د ترلاسه کولو لړۍ پیل کړي د ترکیې ملاتړو یاغیانو د سوریې دابق ښار چې سمبولیک اهمیت لري د اسلامي دولت له ډلې نیولی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن لندن ته ځي چې د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه د واشنگټن له اروپایي متحدینو سره خبرې وکړي روسیې د امریکا پر متحدو ایالتونو د هغه څه په خاطر چې د سایبري حملو د ادعاو پر سر بې ساري ګواښونه بلل شوي انتقاد وکړ د امریکا حکومت د موسکو پر خلاف احتمالي سایبري حملو ته تیاری نیسي او د امریکا د ولسمشر لپاره جمهور غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ خپل دیموکرات سیال هیلری کلینټن د مخدره موادو آزمښت راو بلل او ادعا وکړه چې دوی په ورستۍ تلویزیونی مناظره کې هغه مخدره مواد استعمال کړي وو
سلام دا هم سپورتي خبرونه د افغانستان د فوټسال صداقت ټیم د قرغیزستان فوټسال لیگ سیالي او ته د چمتووالي په هدف د درې ورځو لپاره متحده اماراتو ته ولاړ د افغانستان د فوټسال فدراسیون د رسنیو مسول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل چې نوموړی ټیم د څلور ورځو چمتووالي وروسته عربي اماراتو څخه قرغیزستان ته ځي دغه ټیم به د قرغیزستان د تلولي لیگ ټیمونو سره 15 سیالي ترسره کړي تر اوسه د ټیمونو د نمونو او د سیالیو وخت نه دی روښانه شوی د احمد شاه ابدالي څلور ورځې و کرکټ سیالیو کې د بند امیر کرکټ ټیم و توانید چې د کابل گرین کرکټ ته د 103 پټو منډو په توپیر ماته ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید اوتاک ازادي راډیو ته ویل چې دغه ټیمونه به سبا د دوشنبه په ورځ په دویم سیالۍ کې سره مخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو په اساس دا څلور ورځې لوبې په کابل او ننګرهار کې دوام لري او د کابل سیالۍ به د هوا د سړېدو له امله په خوست کې ترسره شي. او د افغانستان د فوټبال ولسکلونو ملي ټیم د هند سپروتو کپ سیالۍ وڅخه ووت. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی ازادي راډیو ته ویل چې د هیواد ولسکلونو ملي ټیم تیر ورځ ناوخته د برازیل تلتیکو پرننس ولسکلونو ملي ټیم سره په مخامخ کېدو کې 2-0 پر وړاندې ماتې وخوړه او له لوبو ووت. د افغانستان د ولسکلونو ملي ټیم مخکې له دې د ولسکلونو سپروتو کپ سیالیو کې اندونیزیا ته 1-0 او د هند موهان بوګان ټیم ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړې وي.
له سحر ګل امرزینه مننه کوم چې د افغانستان مهم سپورتي خبرونه چمتو کړی وو.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری په لندن کې د سوریې پر کورونی جګړې د واشنگتن له اروپای متحدانو سره خبرې کوي. دای به له خپلو بریتانوي، فرانسوي او جرمني سیالانو سره هم پر دې موضوع وغږیږي. په دې اړه به صالح محمد صالح راپور واوروي. ورپسې د ورکوسو ځانو دوستانو د پلټنې پروګرام هم له یاده مباسي.
جان کیری په داسې حال کې د امریکا او اروپا له متحدانو سره د سوریې پر کړکیچ خبرې کوي چې تر دې مخکې په سویس کې د سوریې پر 15 کلنې کورونی جګړې بحث درلود. جان کیری د شامې پر ورځ د سویس په لوزان کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سترګي لاوروف، دغه ورځ د سعودي عربستان، قطر، ایران، عراق، اردن، مصر او ترکیې له ډیپلوماتانو سره وکتل. دا خبرې او ډیپلوماتیکې هڅې په داسال کې کیږي چې تیره میاشت هغه اوربان مات شو چې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب باندې موافقه سوې وه. تر دې وروسته هم خبرې له کومې موافقې پرته بې نتیجې پاتې سوې او په سوریه کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات ونسول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي د لنډمهاله اوربان د بیا نافذېدو لپاره پر نظریاتو او پیشنهادونو بحث سوی دی. د ده په خبره د شکیلو اړخونو ترمنځ له کړکیچ سره سره دوی د اوربند د ټینګښت لپاره د ګډ کار له ادامې سره موافقه کړې ده. ښاغلی کیری خبریالانو ته وویل چې د دوشمې په ورځ به په لوړه کچه پر راتلونکو اقداماتو خبرې ادامه عمومي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د داسې سیاسي پروسې غوښتنه یې کړې ده چې په سوریه کې روانه شخړه څومره ژر چې ممکنه وي پای ته ورسوي. د سوریې ځواکونه چې روسیا یې ملاتړ کوي د سوریې د حلب د بیرته نیولو لپاره د دغه ښار په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې بمباري کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی د حلب ختیځ چې شاوخوا 215,000 کسان پکښې محاصره دي، شایي په 2 میاشتو کې له بشپړې ویجاړې سره مخامخ سي. په حلب کې د ژغورنې یوه کارکوونکي چې په حلوانیا سیمه کې یې له ویجاړې سویو ودانیو د ژوندي پاتې سوو کسانو په ایستلو کې همکاري کوله رسنیو ته ویلي. یو غټ توغندی پر حلوانیا ناحیه ولګېد چې ډېره ویجاړې یې جوړه کړه. ځینې کسان د درې منزله ودانۍ تر ویجاړیو لاندې راګیر پاتې دي چې د پلټنې چارې روانې دي. لویدیځو قدرتونو پر روسیې او سوریې تور لګولی چې پر روغتونونو په بمبارۍ او د ملکیانو په وژنې سره یې جنایتونه کړي دي. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په حلب کې د بمباریو د درولو لپاره د فرانسې د پیشنهاد سي پریکړه لیک مساویده د روسیې لخوا ویټو یا رد سوه. راپورونه وایي د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې څه باندې 3,00,000 کسان وژل سوي دي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی د دې بیا هم د تاسو ورکشه عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزا تاسو جوړوم او وړاندې کومه. ګرانو دوستانو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوي. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاند ووایئ. په تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، په وار وار مو په ازادي راډیو کې ویلي دي چې د ازادي راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي چې له خپلو کورنیو او دوستانو سره یو ځای شوي دي. خو له بده مرغه داسې کسان شته چې زموږ اوریدونکي ځوروي، او یا خو هم دا چې ورته وایي چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شوی دی، دلته راشي او خپل عزیز تسلیم شي. دغه دوستان کله چې هلته ورشي، نو هغه چا سې ورته تلیفون کړی د تلیفون شمیره نه اخلي او زموږ اوریدونکي بې ځایه ځوروي. له دغو دوستانو څخه هیله کوو چې پرېږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه دوه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ورونو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو ګران دوستانو، راځئ چې دغه پروګرام تر پایه یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو وری بیا وایم 0000243461. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000 42 02 21 12 41 15. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ګران اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه تاسو ته درواورو، په کومو کې چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د ورکو شوو عزیزانو په هکله کوم چې پیدا شوي دي معلومات لري. لومړی به هغه یو تلیفوني پیغام راواخلو کوم چې په نامه د احمد د هلمند له ګرشکه ازادي راډیو ته رالېږلی دی. دی وایي چې د یو شخص په هکله چې نوم یې محمد آغا او د ګل آغا زوی دی معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
هلو، السلام علیکم. دا احمد د هلمند ولایت ګرش کول سوالي څخه تاسو سره په تماس کې یم. دلته یو نفر دی، هغه محمد نومیږي، د ګل آغا محمد آغا د ګل آغا زوی، د جلال آباد ولایت خالي ولسوالي اوسېدونکی دی. ځای باندې دی زیاته دوستانو سره هیله کوم چې ما سره پردغه لمبر باندې اړیکه ونیسي. زه ازادي راډیو ته هیله کوم زما پیغام ډېر ژر خپور کړي. زما د تلیفون شمیره ده 0000 43 00 01. السلام
علیکم. تلیفونی پیغام مو واورید. ګران دوستانو، راځي چې اوس بل تلیفونی پیغام واورو، په کوم کې چې یو ورک شوی عزیز پیدا شوی دی. دغه ورک شوی عزیز عبدالواحد نومیږي. د عبدالواحد په اکلا زمون ګران ورور جمعه ګل خپلواک معلومات لري. راځي چې دغه تلیفونی پیغام هم یو ځای سره واورو.
سلام علیکم. جمعه ګل خپلواک د هرات نه اړیکه نیولې. د هرات د هنجل ولسوالۍ او د مسلخ د کیمپ زور سره یو لیونی په بازار کې دی چې نوم یې عبدالواحد د خمار کازی د ملال درازه کورور د هلمند د باګرام دی. دې خپل وای چې زه د هلمند د باګرام د ولسوالۍ د دوه کال کیږي چې دلته اوسېږي. په څوک د دې په باره کې معلومات غواړي، په دغه شمیره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0000 43 00 28. زموږ ځای پته یاد لرئ؟ هرات مسلخ. د خدای په امان. یو مګل خپلواک.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 کتا سیدنن وزدا غ پروگرام په ازادي رادیو کې وانورید تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلار شئ اول ته دغه پروگرام لسره ووري دمون پته ده www.azadiradio.org او یم azadiradio.com ګرانو دوستانو اوس وار ورسېدو ټلیفوني پیغامونو ته په کوم کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو په بل پسې یو ځای سره واورو.
زه کاری عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو دوست د جمعه خان په نامه باندې شل یا تقریبا یو سکاله وخت یا دوه سکاله وخت کیږي چې له کور سره نه دراکه د ورک ترې تند د طالبانو په حکومت کې ترې تند شوی ده. نو که دی د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز اوسیدونکی ده. نو که هر مسلمان ورته د دغه جمعه خان په اکل معلومات هم دی و دغه شمیرې ته زنګ ووي 0152022415 خپل شمیره یو ځل بیا وورونو ته تکراروم 0152022415 و سلام ستاسو کشر ورور قاری عبدالسلام مظلوم یار و سلام.
زه ګلاله د جنگل ترالیزی سره ټلیفون کوم. زما یو ورور دی چې تقریبا اته کاله چیز نه دراکه دی او اسادې لږ کمزوري دی. هر چا ته که معلومات وي پر دې نمبر کې موږ ته زنګ راووي 0023825252952 پر دې نمبر کې موږ ته ټلیفون راووي چې هر چا سره معلومات وي یا په کوم ځای کې دی بنجي موږ ته پر دا نمبر رابطه ونیسي. بیا د تکرار کوم 0023825252952 پر دې نمبر کې موږ سره رابطه ونیسي. نوم یې غمی دی، شخصي نوم یې نوراحمد دی او مشهور په غمی دی.
زه محمد نظر د زابل ولایت اوسیدونکی یم. زما یو وراره ده، باران نمیږي، شپږ کاله کیږي چې له کوره سه ترۍ تم ده. د ژوند او د مرګ معلومات یې موږ ته نه ده نسته. که هر مسلمان ورور ته د ده په هکله معلومات وي نو ودغه شمیرې ته دي د خدای په رضا باندې زنګ ووهي 0152022415 خپل شمیره یو ځل بیا ټولو ورونو ته تکراروم 0152022415 وسلام.
زه جمله ګل محمد د حاجي صاحب خان زوی د حاجي ابوغفاره کمنسۍ د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د شاغي د رباط د سشنبې د میلې سره اوسیدونکی یم. زما یو زوی ورک دی، تقریبا د کوچني اخته د میاشتې د 15 څخه د کوره وتلی په دلاران کې دغه څخه نادرکه دی. د هر چا سره چې کوم معلومات وي وروره ما ته معلومات راکړي دی نه مهربانو به. عمر تقریبا د 12 کال دی، زیات کم نوم احمد الله دی. دغه لمبر دی ګوره په دغه شمیره سره ما ته ټلیفون راوکړي ما ته خبره رسي ان شاء الله 0 0 8 و 3 8 2 6 1. بیا تکرار د لمبر 0 0 8 و 3 8 3 6 1. دا یو لمبر دی. بل لمبر د پی سی یو چې موږ د کور سره دی ان شاء الله مو ته معلومات راکړي 0202852416. تکرار د لمبر د پی سی یو ګورئ 0202852416. یا و مثلا شپانه اخره یا ولس دا د پی سی یو لمبر دی. کولای شئ موږ ته خبر راکړي. بل لمبر 0 2 0 بیا اته نه یو دوه ور نه نه یو.
تاسو د ایمګه یو ول کای ماشوم رګ د کچالی دلی وی او نمی احمد جاوید نمی دا د پلار نمی عبدالرحمن دا د خوست ولایت کی دا د ورغه کلی علی لیسه خواته کور دا کچا مندل یاد راول یو سره لیکونی سی سپروسه وشتیت دوات یا انشتیت اتشتیت د لیکه باندې موږ سره لیکونی سی یو کی نوم دا جاوید نمی دا او پلار نمی عبدالرحمن دا بس خوست ولایت دی وستر یو د نمبر لیک دی بیاو مونی سی سپروسه وشتیت دوات یا انشتیت اتشتیت
زه اجي عبدالكريم اسغزي د کندهار ولایت د سرین بولدک د ولسوالۍ او د بیرش بارډر سره په تماس کې یم. زما یو بچی وکړي ډېرې ستړې کړی یم. 22 میاشتې کېږي، 15 کالو دی، رنګ سوربخون دی، نوم یې محرم دی. د هر مسلمان ورور ته که په حکومت کې که په رعایت کې زموږ سره په دغه شمېرو باندې تماس ونیسي. تلیفون شمیره یې دا اول شمیره زما ده 0-2-1-4-1-4-1. بل شمیره ده 0-1-4-1-5-0. بل شمیره ده 0-1-0-2-1-8-8.
بله السلام علیکم، زه رزیم احمد ایلمان لیت نظر لسالی چه خبر کن. زما دوا یو روړې واخې د پرواز کا زړه په شیر باندې د نظر لوسوالي د نظر د خنه به کسي وي. روړې مې ګل احمد مې یې واخې مې سردار مې د ګل احمد پلار نوم مې زغل او د خ پلار مې سروار دي. چېر مسلمان ورور ته دا معلومات لري ما ته ټلیفون په دغه شمیره هاري کوي 0-1-5-2-3. د ټلیفون بل شمیره 0-1-3. ټلیفون شمیره د بیا لاره 0-1-5-2-3.
السلام علیکم، زه رحمت الله د هیدمن ولایت د سنگل وسولی سر په تماس کې یم. موږ یو د اکازې تقریبا د دوه کاله مخکې د هیدمن ولایت د ورجیب ولسوالۍ کې د پوستې بغلته نادرکه سوی دی. که چیرې یو څوک زما دغه پیغام اوري او یا هم هغه زما د اکازو یې اوري په دغه شماره زما سره تماس وایي. زما تلیفون شماره ده 0-1-2-1-5-2-0-0-2-0-0-2-0-0-2-0-0-2-0-0-2-0-0-2-0-0-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
بله سلام علیکم. زه استم احمد د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما یو ورور دی د روزي محمد په نامه دی، دا درې نیم کاله کېږي چې ورک دی. که د هر چا سره وي یا چاته معلومات وي، نوم یې روزي محمد دی، د عبدالحنان زوی دی، د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ دی. نو مهرباني دې وکړي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. شمېره وایم 0 9 5 3 3 2 9 4 5. شمېره یو ځل بیا وایم 0 9 5 3 9 5 3. خپله شیرینی دې وغواړي، هر چا سره کوي، که په افغانستان کښې وي، که په ایران کښې وي، که دی خپله زما غږ اوري، په مهرباني دې وکړي په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووهي. وسلام د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه.
زما نوم محمد ګل دی، پلار نوم یې عبدالمنان، دوست په نامه زغ کوي. دا اتلس شل کاله کېږي چې ورک دی. د دغه معلومات د پلار نوم یې عبدالرحمن دی، عبدالجبار حضرت خوستلې ورونه دي. که چا معلومات وي په دغه شمېره دې ماته حال وکړي، 0 3 2 3 4 9 1 5 8.
السلام علیکم.
روز ما دغه پیغام دی، دغه مسلمانان ورونه چې دغه خپل پیغامونه خپروي او بیا دغه خپل د ټلیفون نمبر وایي، نو دا زما پیغام ته چې وټول ته ورسېږي دا خپل پیغام د ټلیفون نمبر دوا او درې واره تکراروي او پاده جسوله ډیره سه پسایه پسایه په نرمه نرمه توګه تکرار کی چې خلک یې سه پسایه سه د نمبر یا نوشته کی او یا په خپل ټلیفون کې وو یو سلام
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
سلام علیکم، زما نوم د سمری د کندهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو ورور دی اته کاله کې ورکړي ما څه نظره کړی د دغه شلپوش مهاله سفر اویا یو یولس اته ویشت. سلام
الو، السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زه سرور د داوود زوی د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د خروټو اوسیدونکی د عزیز ناجان د کلي. زما یو ورور ورک شوی دی د فیروز په نامه، دېرش کلن ځوان دی. د دیارلس کاله کېږي چې د اعصابو تکلیف لري. دوې میاشتې کېږي چې دی له کوره تللی دی، هېڅ درک یې نشته. که هر مسلمان ورور لیدلی وي یا خارج کې وي یا داخل کې وي یا مړې یا ژوندی وي، موږ ته دې معلومات په دغه شمېره راکړي. ټول موږ ورته انتظار کوي. د ده ازادي راډیو ته مو دوه درې ځله وکړی دی چې زموږ اواز یې نه ده خپور کړی. موږ په انتظار کوي چې د ازادي راډیو دا زموږ خبرې نشر کړي. او زموږ شمېره د اړیکې شمېره دغه صفر یو خارجي شمېره ده چې د پاکستان صفر صفر دوه نوي یو دېرش درې دېرش دیارلس نوي یو اتیا صفر صفر دوه نوي یو دېرش دیارلس درې دېرش دیارلس نوي یو اتیا.
ہلو، السلام علیکم. محمد اقبال کندهار ولایت سنجایو سره خبر کوم. مسلمان میر دوهم کال کې د خپل کور را ده د پښتون د مارک په نیل ځوان سره ارڅو په خبر معلومات لري. ما د پتا غل خبر زنګوي صفر اویا و اتیا یو څل زوي.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ سره سای سره په تماس کې یم. زما یو برادر دی، دا ورک شوی دی پنځه کاله کېږي. نوم یې صفی محمد دی. که په دغه نمبر باندې بیا ما ته زنګ ووهي، صفر اووه صفر پنځه صفر درې یو پنځه څلور شپږ.
زه علي محمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. داسې زما ورور په نوم د ځاځي اته کاله دمه خله کوره وتلی او بې درکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل نوم ځانونه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضي نښې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې، او د ښي لاس منځنۍ ګوتې مخکې زخمي شوې بېرته کږه روغه شوې ده. که دی زما غږ خپل اوري او یا یې د ده پېژاندې اوري، د معنوي ورورۍ له مخې د لاندې شماره اړیکه ټینګه کړي او خپله درې لکه افغانۍ جایزه دې ترلاسه کړي. د اړیکې شمېره ده صفر اووه سوه پنځه اویا راویا دېرش دېرش. خدای پامان.
الو، السلام علیکم. ما یو ورور دی، اصلي نوم یې احمد شاه دی، مشهور سم احمد شاه دی. په څلور کال کېږي د کندهار ولایت زنیم ناحیې څخه نادرکه شوی دی. که هر څه ستا معلومات لري داسې نه شمېرې زما سره تماس ونیسه. صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت. موږ د ازادي راډیو څخه ډېر خوشحال.
الو، السلام علیکم. د چرچمن ولسوالۍ څخه خبر کوم. زه د باغران یم. زما یو برادر چې د برازیل په نامه دی، د پنځلس کاله کېږي نادراته دی. نو موږ ته څوک تکلیفونه راکوي او موږ ولیدی پیدا مو کوي دلته دی، هغه چې معلومات وکړم نه. نو دغه ته چې د رخ پور کې دغه نور د برازیل په نامه چې دی، هر ځای چې دی کې دی، خپله اوري کې بل مسلمان اوري. داسې سیم ځوان دی، داسې د شلو پنځه دوه ویشت کالو به وي.
تقریبا کبل اضافه یو خدای چې 15 شپږ کال کې شې دا حکومت چې راغلی د کرزی په هغه وخت کې ورک شوی دی نو کار دین څه کې درکاو دی د جمع شغه چې خو نو فریدی د برادرش کې موږ گزاره کوو دلته د تورونه دی ډیری د خالق خو نه عبد الغنی دی او د خپل درجه کوم مش بلورو عبد الوهاب دی د اصل د باغران دی د پراته دی نو دا چې دا خبرونه خبره کوي او دا موږ خبره خبره کوي دا ازادي راځي او دا موږ ورو ورو راځي او دا شي نو خو سلام ورو دا نمبر دی بس دا نمبر مش څه پروز له سره یو شپږ درې یو نه
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یکشنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو د ورکوشو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
ساعت 5 عصر به وخت